په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو، افغانستان ته د نویو ستنول شوو کډوالو د ستونزو، او دغه راز د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د کابل په دشت برچې سیمه کې د سیشن بې د ورځې د برید غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم دغه برید غندلی او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویسټ بېګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه پر لږه موده کې پر هزارګانو درېیم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ وایان خالد زدران ویلي په دې چاودنه کې چې په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلورو ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تېرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکول او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتري کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا ورد کړي او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسله والې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسله والې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نېټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون په تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ 50 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهم سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یو بجې د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 25,000 ښودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې مشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داوود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل
لکه څرنګه ټول سب معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکای غوښتل چې پاکستان کې افتر خلاص کی او متاسفانه د پاکستان له حکومت له خوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ورنکړل چې دی خپل دفتر خلاص کی چې دغه کسان چې پی ام پی ټی کې سن لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په د نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکای په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو د بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد لزان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد د درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدغه اسناد موږ ته قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تاک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 25,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بودن ما پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې د راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل سګوناس ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 4022 12 12 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4022 12 12 15.
کندهار ته له پاکستان نه ویستانه شوی کډوال بیا د انجونو په ګډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګۍ زده کړې کړي دي، خو اوس هېواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل سي.
کراچی کې ویل قیدآباد کې څلور سیم کې وم، هر څه مې زده و. بیا حکومت راته وویل وایي ولاړ سئ، تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات مو دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول ووایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواد ته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمينه برابر کړي.
بلکې کانس د تویني د مازوري شل داسې نور کوچنیان د شالته مکتبونه کې پاتې سوي د زده کړې کړې دي. پاره زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي، خدا به داسې ولاړ سي. او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي، بیرته د مکتب یو څه د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پایته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستنسوي. د راستنسو کډوالو له جملې یو شمېر انجنۍ وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زده کړې کړي او هله لري چې پاتې زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سرا واخسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای.
ما دوی سه پاره د قران شریف پاتو پولیسان ورته تیماچه رسوځس.
په اینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ وایي د ناتو متحدان په غزه کې د جګړې له وقفو ملاتړ کوي چې غزې ته بشري مرستې ورسیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د هنګري له ولسمشر کاتالین واک سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر ښیي چې پر حماس د اسرائیل عملیات له ښکاره تېروتنې سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي مهمه ده اسرائیل ته دا په هوای ورکړل شي چې هر ورځ د پټکو د فلسطین د خلکو د بشري اړتیاو د وحشتناک انځورونو لیدل د اسرائیل لګاټو سره پټکر کې دي. ښاغلی ګوتیرش د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د وژل شوو ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې د جګړو له کبله د وژل شوو ماشومانو له شمیر سره پرتله کړ. هغه وویل په کلنی ډول د هغو ماشومانو شمیر چې جګړه کې وژل کیږي سلګونو کسانو ته رسیږي. ګوتیرش وویل یوازې څو محدودو ورځو کې په غزه کې زرګونه ماشومان وژل شوي چې په خبره یې دا د دې ښکارندویي کوي چې د پوځي عملیاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې تېروتنه شته. هغه پر حماس ډلې هم نیوکه وکړه چې ګواکې له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي.
د حماس لخوا د ناقض پیشسته هغوی له انسانانو د سپر په توګه کار اخلي، خو کله چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شمیر ته ګورو دا داس یو شاید چې ښکارا تیروتنه ده.
په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې ده ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 1500 ډیر کسان وژل شوي چې له دې ډلې 40% کې یې ماشومان دي. دغه وزارت ویلي یوازې د چهارشنبې په ورځ د جبلیا په نوم د کډوالو یو کمپ ته نږدې د اسرایلو په برید کې نږدې 19 تنه وژل شول. کله چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرایلو په برید سره 1400 کسان وژل او له 240 زیات نورې برمته کړل، اسرائیل په غبرګون کې پر غزې بریدونه پیل کړل او د غزې ترانګه یې کلا بند کړه. اسرائیل ویلي دوی به د حماس ریښې وچې کړي. د اسرائیل پوځ چې د غزې په شمال کې عملیات کوي له عامو خلکو غوښتي چې کورونه پرېږدي او جنوب ته ولاړ شي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې زرګونه فلسطینیان پلي له غزې د تېښتې په حال کې دي او یو شمېر یې له جامو پرته هېڅ شی نور نه لري. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي په غزه کې څه باندې 1.5 میلیون وګړو د خوندي ځایونو لپاره خپل کورونه پرېښي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یوه بله لنډه کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
له یوې هنرمندې سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمر زګګو
د نومبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې مانا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله وي او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په حیث باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کیدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو د خوند خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو داس خبریال ته به لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم اهم نه دی که نه، څنګه ووایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څرنګه
نو ولې خبریالان کم ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر، هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه دی وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور په دې دي چې لیکوالان دي خو ښه لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغو معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده، مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي یو کس لپاره لیکوال د بل کس لپاره لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تړلی حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبي انداز ده؟ آیا دا د ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبي انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبي انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نوزي؟
نو ادبي انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبي انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو دلمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودي یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، سمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و، کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول. دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پته لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، ویې ویل مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل.